روانه کې زحمت شي برله تاسو سره السلام علیکم په روانه خبرونه کې په برلین کې د افغان ولسمشر حامد کرزی او د جرمني د سر ریاست انګلا مرکل د ګډي خبري غونډې په ترڅ کې څرګندونه خبرو خو د مطالبو تر بشپړې معرفي مخکې مو پام خبرونو تر اړوم لمړی هم د افغانستان کورنی خبرونه احمد زبیر ژمنه وړاندې کوي
د جرمنی صدر اعظم وایي له افغانستانه د جرمنی عسکرو د وتلو لپاره نیټه ټاکل به ځکه اشتباه وي چې دغه سې وختام کېدای شي وسلوال طالبان تشویق کړي. د استرالیا حکومت وایي له افغان چارواکو سره به په دې اړه جدي خبرې وکړي چې د یو افغان امنیتي ساتونکي د وژلو له امله په یو استرالیایي د اعدام حکم تطبیق نه کړي. او په نړیوالو خبرونو کې باوري روسیا وایي د لویدیځو هیوادونو د مالي مرستې په وسیله د افغانستان په آبادۍ کې مرسته کولای شي. د خبرونو تفصیل د جرمنی صدر اعظم وایي له افغانستانه د جرمنی عسکرو د وتلو لپاره نیټه ټاکل به ځکه اشتباه وي چې دغه سې اقدام کېدای شي وسلوال طالبان تشویق کړي. انګلا مرکل دا خبره نن په برلین کې له جمهور رئیس حامد کرزی سره په ګډه خبري کانفرنس کې وکړه. د جرمنی صدر اعظم پرون اعلان وکړ چې دغه هیواد د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره افغانستان ته 500 نور عسکر استوي. جرمنی اوسمهال په افغانستان کې 4300 عسکر لري. انګلا مرکل دا هم وویل چې برلین له افغانستان سره خپل مرستې دوه برابر زیاتوي چې په راتلونکو دریو کلونو کې به 650 میلیون ډالر ته ورسیږي. د جرمني صدر اعظم نن وویل چې غواړي په افغانستان کې یو شفاف حکومت وویني او د اداري فساد په مخنیوي ټینګار وکړ. دغه راز د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی خبري غونډې ته وویل چې په دې خوشاله دی چې د جرمني مشر له افغانستان سره د دغه هیواد د مرستې په کوم مهالویش پورې نه بلکې په بریالیتوبونو پورې مرتبطې ګڼي.
To complete together towards that end.
کرزی وایي موږ د افغان ځواکونو د جوړولو په لور یو ګډ سفر پیل کړی چې باید بشپړ کړو تر څو دغه ځواکونه د افغان ولس د امنیت د برابرولو ظرفیت او توان پیدا کړي. زه ډیر خوشاله یم چې له میرمنې صدر اعظم څخه مې واورېدل چې د افغان ځواکونو روزنه داسې یو هدف دی چې په کوم ټاکلي وخت او مهالویش پورې نه بلکې په بریالیتوبونو پورې مرتبط دی. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د لندن کانفرنس ته په لارې چې سبا پیلېږي په برلین کې تم شوی دی. بلخوا په کابل کې د هلمند ولایت په لسګونو قومي مشرانو د یوې غونډې په ترڅ کې په دې ټینګار وکړ چې په لندن کانفرنس کې د افغانانو اساسي غوښتنو ته پاملرنه وشي. دوی له افغان دولت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دغه کانفرنس کې د افغانانو د ژوند ښه کېدو او د جګړې د پای ته رسېدو لپاره غوڅې پرېکړه وکړي. د هلمند د افغانستان د تر ټولو ناامنو ولایتونو په ډله کې شمیرل کېږي. د استرالیا حکومت وایي له افغان چارواکو سره به په دې اړه جدي خبري وکړي چې د یو افغان امنیتي ساتونکي د وژلو له امله په یو استرالیایي د اعدام حکم تطبیق نه کړي. پخوانی استرالیایي عسکر 18 کلن رابرټ والیم لینګډن تیره اونۍ د کابل د استیناف محکمې لخوا د می په میاشت کې د یو افغان امنیتي ساتونکي کریم د وژلو په جرم په اعدام محکوم شو. د یوې استرالیایي ورځپاڼې د راپور له مخې لینګډن د میدان وردګو په ولایت کې په دغه افغان د یو اکمالاتي کاروان د امنیت په اړه د شخړې په ترڅ کې وروسته د هغې ډزې کړې وې چې دغه کاروان د وسلوالو طالبانو لخوا د کمین سره مخ شو. لینګډن چې په افغانستان کې له یوې امریکایي امنیتي کمپنۍ سره کار کاوه په محکمې کې ویلي دي چې پر افغان یې د خپل ځان د دفاع لپاره داس کړی دی. دغه استرالیایي اداره د افغانستان محکمې رد کړې ده او وروستۍ خبر دا چې د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي چې د خوست ولایت په یعقوبی ولسوالۍ کې وو مشکوک وسلوال مخالفین په داسې حال کې نیولي چې د ماینونو د ښخولو هڅه یې کوله. په خوست کې د ملي اردو د همغږۍ د مرکز رئیس جنرال نواب آزادی راډیو ته وویل له دغو کسانو سره څو ماینونه هم نیول شوي او تحقیقات ترې روان دي. نو د افغانستان په اړه خبرونه نړیوال خبرونه به سلطان محمد سرور وړاندې کړي.
برتانیا وایي د لندن د کانفرنس د بریالیتوب لپاره د افغان ولسمشر حامد کرزی وینا خورا زیاته مهمه ده. په واشنگتن کې د لندن سفیر نیګل شوینو والد اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل نړیواله ټولنه باید د افغان ولسمشر څرګندونې په غور واوري څو وویني چې حامد کرزی د فساد پر ضد مبارزې ښې حکومتداري او سیاسي پالیسیو په اړه څه وایي. تمه ده چې افغان ولسمشر به د لندن کانفرنس ته په خپله وینا کې خپل هغه پلان تشریح کړي چې له مخې یې غواړي یو شمیر طالبان د اقتصادي امتیازاتو او هغوی ته د کار او روزګار د زمینې برابرولو له لارې له وسلوال فعالیت څخه لاس اخیستو ته وهڅوي. ریپورټونه وایي روسیې وړاندیز کړی چې د لویدیځو هیوادونو د مالي کومک په وسیله د افغانستان په آبادۍ کې مرسته کولای شي. د روسیې سوداګري ورځپاڼه کومرسانس په ناتو کې د روسیې د استازي دیمیتری روګوزین له خولې وایي چې روسیه کولای شي د کابل د مکروریانو په شمول څه د پاسه 140 هغه تعمیرونه ورغوي چې د پخواني شوروي اتحاد انجینرانو جوړ کړی دی. روګوزین وایي مسکو کولای شي د افغانستان د برېښنا فابریکې، لوی لارې، د برېښنا مزي او د تیلو پایپ لاینونه هم ورغوي. دی وایي هغه لویدیځ هیوادونه چې افغانستان ته عسکر نشي استولای کولای شي دغه پروژې تمویل کړي. کومرسانت ورځپاڼه وایي روسیا خپل دغه وړاندیز سبا ته د لندن کانفرنس ته وړاندې کوي. پخوانی شوروي اتحاد د سړې جګړې په دوران کې د کابل له کمونیستي رژیم سره مالی او پوځي مرستې کولې او د مجاهدینو په مقابل کې د دغه رژیم د ملاتړ لپاره خپل عسکر افغانستان ته استولي وو. د نړۍ د لویو هیوادونو استازي نن په لندن کې غونډه کوي چې په یمن کې د القاعده تیرورستي شبکې په وړاندې د مبارزې د پیاوړي کېدو لارې چارې ولټوي. دغه غونډه وروسته تر دې رابلل شوې چې د یمن القاعده څنګه د امریکا په یوې الوتکه کې د روسي ناکامې حملې مسؤلیت په غاړه واخیسته. د دغه شبکې یو مشکوک غړي غوښتل چې د دسمبر په 15 نیټه هغه الوتکه والوزوي چې 300 مسافر پکې سپاره وو او له اروپا څخه د امریکا د ترویخ ښار ته روانه وه. د کارګرو نړیوال سازمان په خپل یو رپورټ کې چې نن یې خپور کړی وایي بیکاري په نړۍ کې بې ساري حتی اوچته شوې او تیر کال په نړۍ کې 212 میلیونه خلک بیکاره وو. رپورټ وایي چې په تیرو دوو کلونو کې 13 میلیونو کسانو په بې ساري توګه خپل کارونه له لاسه ورکړي. د نړۍ د نورو سیمو په تناسب تیر کال په شمالي امریکا، جاپان او لویدیځې اروپا کې خلکو د نړیوال اقتصادي بحران له امله دومره ډیر کارونه له لاسه ورکړي چې له 1930 کلونو راهیسې ساری نه لیدل کېږي. د ختیځې اروپا او لاتینې امریکا هیوادونه په دویمه درجه له بیکاري زیانمن شوي، خو په منځني ختیځ، آسیا او افریقا کې د بیکاري اندازه نسبتا ثابته پاتې شوې. د کارګرو د نړیوال سازمان رپورټ چې نن د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې د پیل په مناسبت خپور شوی وایي چې په نړۍ کې د کارونو د زیاتوالي لپاره یو نړیوال تړون ته اړتیا لیدل کېږي. شمالي کوریا نن په سرحدي سیمه کې په جنوبي کوریا د توپونو ډزې وکړې او جنوبي کوریا یې په جواب کې د خبرداري فایرونه وکړل. د مرګ ژوبلې رپورټ نه دی ورکړل شوی. شمالي کوریا وویل چې دغه ډزې د تطبیقاتو په ترڅ کې کړي او خبرداري ورکړل چې دغه ډزې به دوام وکړي. د شمالي او جنوبي کوریاو ترمنځ سمندري سرحدات د کړکېچ یو منبع ده. په تیر نومبر میاشت کې دواړو هیوادونو په دې سیمه کې یو نښته درلوده. شمالي کوریا د سیاسي امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره تل د کړکېچ د زیاتوالي هڅې کړې دي. او د روسیې د پارلمان سترې شورا نن په خپل یو مهم اقدام کې د اروپا د بشري حقوقو د محکمې اصلاحات تصویب کړل. د روسیې د پارلمان فدرالي شورا دا ومنله چې د بشر د حقوقو په برخه کې د اروپا د کنوانسیون 14 پروتوکول تصویب کړي. دغه پروتوکول په ستراسبور کې د اروپا د بشري حقوقو د محکمې کار آسانوي او د قضایاو د ځنډ مخه نیسي. درنو اوریدونکو، دا و د دې مهال مهم خبرونه.
دا د ازادي رادیو ده.
افغانستان does not want to be a burden on the shoulder of our allies and friends.
په جرمني کې د افغان ولسمشر ترګندونې پروانه خبرونه کې شیبه ورسته خبرو. په خبرونه کې به دا هم واوري چې نړیوال ټولنې له ولسمشر کرزي څخه غوښتي دي چې جنرال عبدالرشید دوستم له کار لري کړي. دلته په پراګ کې د ازادي رادیو په مرکز کې د افغانستان د ولایتي بیرغاوني د ډلو د استازو غونډه روانه ده. په دې اړه هم معلومات ترکو. د افغانستان د کورونیو چارو د وزارت چارواکي له خصوصي کمپنیو د نږدې زر مله وسلې د ضبطولو خبره کوي. په افغانستان کې د بیرغاوني د نویو هڅو په اړه هم پروانه خبرونه کې اوریدلی شي او د ورکو عزیزانو پروګرام خبرو. د جرمني ستر اعظم وویل په افغانستان کې باید د بهرنیو ځواکونو د وتلو نیټه ونه ټاکل شي ځکه چې دا کار د طالبانو په ګټه دی. د انګلا مرکل او ولسمشر حامد کرزي د ګډې خبري غونډې په اړه چې نن په برلین کې و جانقه علي کوزی رپورټ وړاندې کوي.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي دا به ستره اشتباه وي چې له افغانستان څخه د جرمن عسکرو د ایستلو نیټه په ګوته شي او دا ځکه چې په دې کار سره به طالبان جرأت واخلي. له جمهور رئیس حامد کرزي سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې مرکل یو ځل بیا دا خبره تکرار کړه. دا لا هم په خپلې هغې ژمنې ولاړه ده چې تر 2014 کاله پورې به افغان امنیتي ځواکونه د چارو او مسؤلیتونو اخیستو ته چمتو شي. د جرمني صدر اعظم ویل دا به غلطه وي چې له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د ایستلو یوه مشخصه نیټه وټاکو او دا ځکه موږ نه غواړو طالبان آرام شي او بیا یوه ستره حمله ترسره کړي. مرکل ویل ستر هدفونه او هیلې موجودې دي چې افغانان دې د خپلو امنیتي چارو جوګه شي. جرمني د سه شنبې په ورځ د افغانستان لپاره خپله ستراتیژي او هدفونه په ډاګه کړل او وویل افغانستان ته به نور 1500 عسکر واستوي او دغه راز به د خپلو ملکي کارپوهانو شمیر هم دوه برابره کړي. جرمني له امریکا او انګلستان وروسته د ناتو دریم هیواد ده چې په افغانستان کې زیات شمیر عسکر لري. ناتو په جرمني فشار اچولی چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر نور هم زیات کړي. رویترز آژانس لیکي جرمني به دغه راز افغانستان ته د نورو 350 احتیاطي عسکرو د استولو وړاندیز هم وکړي او د 50 کلونو په اوږدو کې به د افغانستان د بیا رغونې او د وسلوالو د جذبولو په مقصد د 70 میلیونو ډالرو مرسته وکړي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی چې د لندن کانفرنس ته روان دی په برلین کې له انګلا مرکل سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل پوره باور لري چې افغان ځواکونه به په تدریجي ډول د امنیتي چارو مسؤلیتونه په غاړه واخلي. کرزی وویل
افغانستان does not want to be
افغانستان نه غواړي د خپلو متحدینو او دوستانو د اوګو بار شي. افغانستان غواړي په خپلو امکاناتو سره ډیر ژر له خپلې خاورې او خلکو دفاع وکړي. زیات شمیر المانان په افغانستان کې د جرمني عسکرو په ماموریت خوښ نه دي او حکومت هم تل دا خبره کړې چې دوی د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې چارې پر مخ وړي.
په برلین کې مو د ولسمشر حامد کرزی او د جرمني د سریاعظم د خبري غونډې په اړه رپورټ له جان خالقوزی څخه واورید. ټاکل شوی دی چې سبا به ولسمشر حامد کرزی په لندن کې د افغانستان په اړه په نړیوالې غونډې کې برخه واخلي. سبا مو د لندن د کانفرنس له غونډې د ازادي رادیو له لارې شیبه په شیبه خبرو. او د افغانستان د ولایتي بیارغونې د ډلو غونډه د ازادي راډیو په مرکزی دفتر کې دلته په پراګ کې دغه وس روانه ده. په دې غونډه کې د افغانستان د ولایتي شوراګانو او سیمه ییزو شوراګانو د اړیکو د انسجام رئیس سید قطب الدین رویدار هم برخه اخیستې ده. له نوموړي سره په یوې خبرتیا پسې مرکه خبرو.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
رویدار صاحب شبه خلاست
خیر سی
تاسو خو نن د ازادي راډیو هم میلمانه یاسي کسام په دې غونډه کې مبارخه خسته ده. دغه غونډه چې د نن د ازادي پر راډیو کې روانه ده پر کوم موضوعاتو بحث پکې روان دي؟
دا هر څه د مخه ډیر خوشاله يم چې د یو ډیر مشهور راډیو کې نن موږ میلمانه یو او د افغانستان د ولایتي بیرغونې د ټیمونو د کارکردګۍ او د غوې د مشکلاتو په اړه دلته ډېر تاوده بحثونه روان دي. د ازادي راډیو خو د افغانستان د ټولو خلکو په زړونو کې یو ځانګړی ځای لري او خوشاله مچ نن د نږدې څخه د خپل همکارانو او دوستان ګورم. نن چې د ازادي په راډیو کې کوم پروګرامونه دلته روان دي او جریان لري هغه د افغانستان د دا یو درې ورځنی کانفرنس د په پراګ کې چې دوه ورځې مخکې تیرې شوې په یو اول ورځې په وزارت خارجه کې و چې دغه افتتاحي مراسم او دویم ورځې د سنا په مجلس کې و چې هلته هم په مختلف موضوعګانو د افغانستان د بیرغونو د ولایتي ټیمونو په اړه خبرې وشوې. د دوی د کارکردګۍ او د دوی د راتلونکو پروګرامونو په اړه او نن هم هغه کانفرنس جریان لري. زمونږ ملمپال د ازادي راډیو ده بیا هم په مختلفو مجلسونو کې د افغانستان د ولایتي بیارغونې د ټیمونو د کارکردګۍ او د دوی د آینده پروګرامونو او پلانونو په اړه بحث او مباحثه روان دي چې دا به یو مثبت تاثیر د دوی په کړنو باندې ولري په آینده کې ځکه چې کمبوتیانې چې دوی درلودې د دوی په کارونو کې موجودې وي.
وبخښئ تاسو مختر دې خپل اقرار وکړئ چې کومې کمبوتیانې شته. تاسو په فکر باندې دغه کانفرنسونه څه ګټه لري؟
د ما فکر باندې دا کانفرنسونه ډېرې ګټې لري. یو ګټه خو دا ده چې د افغانستان حکومت دوی ته په ډېره واضحه توګه خپل پیغام ورسوي چې آینده کې چې کومه بیا رغونې کیږي هغه باید د حکومتي چارواکو یا د ولایتي چارواکو له طریقه وسی. ولایتي بیا رغونې د ولایتي بیا رغونې ټیمونه باید فقط یو حمایوي نقش ولري. پروګرام او برنامه به د ولایت انکشافي کمیټه جوړوي او دوی به فقط په تطبیق کې د ولایتي بیا رغونې د کمیټې سره کومک کوي.
تاسو لته اشاره وکړه چې دا پیغام مور ورسو چې چارې د ولایتونو چارواکو ته وسپارل شي، که خبره یوازې د پیغام و پیغام خو کابل هم ورته رسید.
فکر کوم چې د جیلانی پوپل صاحب په پرانستون کې وینا کې ډیر واضح هغه ورته وویل چې د افغانستان حکومت غواړي چې په آینده کې د بیا رغونې د ټیمونو هغه نقش ته یو څه تغییر ورکړي، او هغه تغییر به همدا وي چې پلان به د ولایت د ادارې لخوا جوړیږي او بیا به په تطبیق کې ولایتي بیا رغونې ټیمونه ورسره همکاري کوي. په وروستنیو بحثونو کې چې دوی درلودل، اکثره مملکتونه چې دلته نمایندګي لرله هغوی په افغانستان په مختلفو ولایتونو کې پیارټیان لري، هغوی په دې باندې قناعت حاصل کړ او ډېر دلایل ورسره وویل سول چې مثلا دا کار د افغانستان د حکومتي ادارو له لارې اجرا سي، فائدې او ګټې کمې دي، ګټې ورپو ګوته شوې، په قیمت کې مثلا کموالی راځي، د کار په کیفیت کې د افغانستان حکومت کولای شي چې ډېر په اسانه طریقه باندې او دا ظرفیت هم لري چې د مختلفو پروژو نه په ډېره ښه طریقه نظارت وکړي. هلته د افغانستان د ولایتونو په سطح باندې د ولایتي شوراګانو موجودیت هغوی نه هم ګټه اخیستل کیږي.
تاسو د افغانستان د حکومت کفایت ته اشاره وکړه، ډېر رپورټونه دا اوس نن سبا خپریږي چې د افغانستان د حکومت دننه درغلیو ته اشاره کوي. فکر کوي چې په داسې حالت کې به نړیوال موافقه وکړي چې د بیا رغونې چارې افغانانو ته وسپاري؟
د محلي ارګانونو د مستقل ادارې په ایجاد سره چې تقریبا دوه کاله کېږي چې دا اداره ایجاد شوې ده او دا کار کوي تر څو د ولایتونو په سطح باندې ظرفیتونه لوړ او نوي ظرفیتونه ایجاد کړي، تر څو د ولایت اداره په خپل وکړي سي چې هغه انکشافي پروګرامونه چې لري هغه تطبیق کړي. او دلته اوس موږ ګورو په مختلفو ولایتونو کې دا ظرفیت موجود ده، نو ځکه موږ دا دعوه کوو چې موږ کولای شو چې دا انکشافي برنامه د ولایتونو د ادارې لخوا تطبیق کړو، د البته د ولایتي بیا رغونې د ټیمونو په کومک همکاري.
یو شمیر کارونه مخکې پیل شوي دي او یو شمیر پروژې تقریبا اوږدمهاله دي، په هغو کې به خنډ نه راځي؟
کوم پروګرامونه چې شروع شوي دي او کوم پروژې چې تیاری هلته روانې دي هغه به په خپل حال باندې پاتې کیږي، دوام به مومي، او کومې برنامې چې نوی پلان کیږي او بیا تطبیق کیږي او په نوي سیستم او په نوي طریقې سره مخ په وړاندې ول کیږي.
روزر صاحب کور ودان، بیا هم ازادي راډیو ته شرغ لاس.
www.azadiradio.com
ل افغان ولسمشر حامد کرزی څخه غوښتل شوی چې جنرال عبدالرشید دوستم لکاره لري کړی. جنرال عبدالرشید دوستم چې د کمونستانو پر رژیم او د ډاکټر نجیب الله په حکومت کې په حساسو پوځي څوکیو کار کړی، په دې تورن دی چې په 2000 لومړي میلادي کال کې په زرګونو طالب بندیان په ډلهیز توګه وژل دي. جنرال دوستم په تیرو څو کلونو کې له مختلفو سیاسي حالاتو سره مخامخ شو او د څه مودې لپاره له افغانستان څخه بهر اوسېدو ته اړ شو. خود جمهوری ریاست په تیرو انتخاباتو کې حامد کرزی د د ملاتړ حاصلولو په بدل کې هغه ته د ستر حکومتي څوکیو ژمنه ورکړه او د ملي پوز درستی سوال هم ټاکلی دی. نړیواله ټولنه له حامد کرزی څخه غواړي چې جنرال دوستم دې له څوکۍ لرې کړي. د مسلې تفصیل به د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د رپورټ په استناد له چانقه الکوزي څخه واورو.
جنرال عبدالرشید دوستم د هغو بدنامو جګړه مارانو په ډله کې دی چې د زرګونو طالب بندیانو د وژلو په شمول د بشري حقونو په زیاتو سرغړونو تورن دی، خو بیا هم د لویدیځو هیوادونو د غوښتنې په خلاف جمهور رئیس کرزی د ځان ته نږدې کړ او د پوز په ویستري او حساسې دندې وټاکه. جنرال عبدالرشید دوستم په 2008 میلادي کال کې هغه وخت د لوی درسیزوال له څوکۍ څخه لرې شوی و چې په خپل یو حریف اکبربای حمله کړې وه او نوموړی ټکولی و. اسوشیټډ پریس اژانس لیکي که څه هم چې د لوی درسیزوال څوکۍ یو نمایشي مقام ده، خو د بشري حقونو د ډلو او نړیوالو چارواکو له نظره جمهور رئیس کرزی لا هم نشي کولای له جګړه مارانو او سیمه ییزو واکمنانو څخه ځان خلاص کړي. د انګلستان د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلوان د دوشنبه په ورځ ویل دی به د لندن په کانفرنس کې په جمهور رئیس حامد کرزی فشار واچوي چې جنرال عبدالرشید دوستم دې له پوځي څوکۍ څخه لرې کړي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت وینده کاتلین هیدن وای، لکه څنګه چې موږ په تیرو وختونو کې په وار وار ویلي، متحده ایالات د افغانستان په اوسني حکومت کې د جنرال دوستم د مشرتابه د هر ډول رول په اړه اندېښنه لري. پنورو انتقادونو او اندخنو برسیره یوش میر انتقاد کون که دا هم ویچی دا جنرال رشید دوستم تاکنه یا پوزی مقام با طالبانو تا غلط پیغام ورکری او دا پداسی وقت که چی افغان حکومت دا وصلوالو دا جذبولو لپاره هغوی تا دا پیسو او کارونو ورکولو پروگرام هم تر لاسلاندینی ولده. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي د بشري حقوقو ډلې په دې باور دي چې جنرال دوستم او د ملیشو شاوخوا 2000 طالب بندیان وژلي. جنرال دوستم دا تورونه رد کړي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په روانې اونۍ کې وویل جنرال دوستم د حامد کرزي په حکومت کې چې د اساسي قانون د نه مراعت کولو د اتحاد لپاره د یو پراخه لید په نظر لودلو اداري فساد او د بې کفایتۍ له ستونزو سره لاس او ګریوان دی ټاکل شوی دی. د دوستم په څیر د یو بدنامه جګړه مار په موجودیت کې حامد کرزی نشي کولای وسلوالو مخالفانو او دغه راز افغانانو ته قناعت ورکړي چې دوی به د عدالت تر سیوري لاندې ژوند کوي او دولت به د حقونو ساتنه کوي. اسوسییټډ پریس زیاتوي د جمهور رئیس کرزی دوه مرستیالان مارشال قسیم فهیم او کریم خلیلی هم پخوانی جګړه ماران دي چې د 1980 لسیزې په کلونو کې د شورویانو په ضد جګړو کې راپورته شوي او شهرت ته رسېدلي دي. د جنرال دوستم په شمول زیات شمېر جګړه ماران د طالبانو په ضد جنګېدلي او په 2001 میلادي کال کې د طالبانو د لرې کولو په عملیاتو کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو سره مرسته کړې ده.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د افغانستان د مالی وزیر وایي حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره د اقداماتو په لړ کې په پام کې لري. د وسپنې د یو لوی کان او په شمال کې د تیلو او ګاز د ذخیرې د استخراج چارې وځنډوي. د مالی وزیر عمر زاخلوال چې د لندن د کنفرانس په درشل کې له فاینانشل ټایمز او وال سټریټ ژورنال ورځپاڼو سره خبرې کړي، له طالبانو سره د روغې جوړې په اړه چې د لندن په کنفرانس کې به د بحثونو له مهمو موضوعاتو څخه وي هم څرګندونې کړې دي. د ښاغلي زاخلوال د څرګندونو نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
وال سټریټ ژورنال د افغانستان د مالیې د وزیر عمر زاخیلوال له قوله لیکي چې وایي د حاجي ګاګ د وسپنې کان د استخراج مزایده چې د چین او هند وړو کمپنیو لیوالتیا ورسره ښودلې وه هم باید له سره وشي. ښاغلي زاخیلوال په مستقیم ډول نه دی ویلي چې آیا د حاجي ګاګ د شمال د وکه چې آیا د حاجی ګاک د شمال د تیلو او ګاز او د هیواد د نورو غنو قانونو لپاره شوی مزایده د فساد او بډو د احتمال لپاره فسخ شوی دی. خو د په عام ډول په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې د اړتیا یادونه وکړه. وی ویل د قانونو او طبي زیرمو د استخراج لپاره د خبره باید یقیني شي چې په هر معامله کې د افغانستان ګټه خوندي وي، هغه سی باید وشي. یوې اغیزمنې لارې ته د افغانستان د اقتصاد راوستل په لندن کې د افغانستان په اړه د کنفرانس مهمه موضوع ده. لویدیځو ډیپلوماتانو ویلي چې دوی د افغانستان د اقتصاد د رغونې لپاره د زاخیلوال پلان ته سترګې په لاره دي. د قانون استخراج د افغانستان د اقتصاد مهمه برخه جوړولی شي، خو د افغانستان د قانون وزارت ته له ډېرې مودې راهیسې د یوې ډېرې فاسدې ادارې په سترګه کتل کېږي. لویدیځو چارواکو له دې کبله پرله پسې اندېښنه ښودلې چې ښایي د افغانستان د قانونو او طبیعي زیرمو قراردادونه به د بډو په بدل کې بهرنیو کمپنیو ته ورکړل شوي وي، نه د کار د معیار په معیار، نه د کار د کیفیت په معیار. زاخیلوال وویل په دې اړه اندېښنې د افغانستان په حکومت کې دننه هم شته او یادونه یې وکړه چې دای د نویو مزایدو له پیل سره مخالف وو. د زیاته کړه په دې کې یوازې د فساد خبره نه ده، بلکې دا یو حقیقي ستونزه ده. زاخیلوال د قراردادونو د ورکړې پر بهیر د بیا غور او په راتلونکو اقداماتو کې د شفافیت پر اړتیا ټینګار وکړ، خو د لوګر د عینک د کان په قرارداد کې د بډو اخیستو راپورونه تشه اوازې وبللې. د افغانستان د مالی وزیر چلن د لندن د کانفرنس په درشل کې په لندن کې دی. له فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې له طالبانو سره د سولې پر مسأله د خبرو په ترڅ کې ویل چې کېدای شي طالبانو ته د حکومت په ټولو مرتبو کې د ګډون چانس ورکړل شي. زاخیلوال وویل هغه طالبانو ته چې له جګړې لاس اخلي له ولسوالۍ نیولې تر مرکزی حکومت پورې په ټولو مقامونو کې ځای ورکول کېدای شي. د یادونه وکړه چې که د نړیوالې ټولنې ملګرتیاوي نو دا خبرې سبا پیل کېدای شي. د مالی وزیر زیاته کړه د په باور طالبان به خبرو ته چمتو وي، ځکه پوهیږي چې د دوی بیا وخت رسیدل ناممکن کار دی. زاخیلوال د سولې له بهیر سره د طالبانو په یو ځای کېدو کې د پاکستان د ونډې یادونه وکړه. وی ویل پاکستان چې په نویمه لسیزه کې د طالبانو تحریک رامنځته کړ، په دې کې مهم ما ونډه لرلی شي. زاخیلوال که څه هم دا ومنله چې له طالبانو سره ګډ کار به ستونزمن وي، خو ویې ویل چې په دې برخه کې اقدام کول ضروري و. په پام کې ده د افغانستان حکومت د لندن په کنفرانس کې له طالبانو سره د پخلاینې د پلان د عملي کولو لپاره له نړیوالې ټولنې څخه د شاوخوا 200 میلیون ډالر مرستې غوښتنه وکړي. د زاخیلوال په وینا د سولې خبرې اترې به د طالبانو له بېلابېلو پړیو سره وشي، خو پیل به یې له عادي طالبانو څخه وي. زاخیلوال وایي د طالبانو ټول غړي عقیدوي جنګیالي نه دي او یو زیات شمېر خلک د ډېر مجبوریت له وجې ورسره یو ځای شوي دي. ښاغلي زاخیلوال وویل په دوهم پړاو کې د طالبانو له مشرانو سره خبرې او دوی ته د امتیازونو په لړ کې د کابینې مقامونه یا د ولسوالۍ د شورا مشري په پام کې دي. د زیاته کړه د افغانستان حکومت له 2003 کال وروسته څو ځلې له طالبانو سره د روغې هڅه وکړه، خو له دې هڅو سره د لویدیز ملاتړ نه و. د وویل د سولې لپاره هڅې د جګړې تر هڅو ډېرې ارزانه تمامېږي، او د هغه استدلال دی چې د زاخیلوال په وینا افغان حکومت به د لندن په کنفرانس کې مطرح کړي.
د زابل د بیا رغونې لپاره 5 کلن پلان جوړ شوی دی. په سیمه کې زموږ خبریال دوا خان مینپال د زابل د والي د ویان څرګندونې په دې ارتباط پرپورټ کې راخیستی.
د زابل د بیا رغونې په دې 5 کلن پلان کې به 364 پروژې بشپړې چې تر 1.5 میلیون زیات امریکایي ډالره به د مرسته کوونکو هیوادونو لخوا پرې ولګول سي. دا خبره د زابل د والي ویان محمد جان رسولیار ازادي راډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې وکړه. رسولیار زیاته کړه چې په دې 5 کلن رغنیز پلان کې به د زیاتو ښوونځیو لپاره ودانۍ او یو شمېر روغتونونه ورغول سي. د دې ولایت د اوبو لګولو سیستم به له سره رغول کېږي او د ولسوالیو لپاره به ودانۍ جوړېږي.
او یو د سیلینا تلور لکه درویزه را د سوانن چې امریکای ډالر لګښت راځي. مهمه پروژې بل چې د خوانی روسیا ټولنیز چارو دارنګ او د لوګو د پارا پکلو چارو هر وان ول سوال او نه کوزانو تعمیرات شامل دي. دا مختلف نو پروژې شامل
دي. د والی ویان دوی چې د دې پروژو د مالی لګښت لپاره زیاته ونده د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیايي ادارې یا یو ایس ای ډی په غاړه ده. شیدو نو موري په خبره نور هوادونه هم کېدای شي د جنو پروژو بشپړې ته وژاور کړی.
او دې کې دا راتلین کې معلومه کی او ډېر لوی په سوال به دي هغه څنګه ورکون کې نه سي دي زمونږ
د زابل شارواکي وایي چې د دې پروژو په پیل سر به په دې ولایت کې زرګونو بیکارو کسانو ته د کار زمينه برابر سي. دا پلان په داسې حال کې اعلان یې چې د دې ولایت ډېرې اوسیدونکو په دې ولایت کې د بیا رغونې بهیر ټکنه یې بولي. دوی وایي که رغونه ګړندۍ سي پر امنیت او اقتصاد به زیات تاثیر وغورځوي.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټه او د عزیزي بانک ترمنځ د شبي تړون لمخي ټاکل شوی چې د کابل شهر د حضور چمن په سیمه کې بیلابیل سپورتي لوبغالي او د کورنۍ لپاره تفریحي پارک جوړ شي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د حمید محمد پر پټ کې.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه هیله من ده چې په راتلونکو 2 کلونو کې د دې پروژې په بشپړېدو سره به دوی ته د سپورتي فعالیتونو د سمون لپاره ښه امکانات په لاس ورشي. د کابل ښار په حضوري چمن کې د سپورتي لوبغالو او د کورنیو لپاره د تفریحي پارک د جوړولو کار د چهارشنبه په ورځ د یو تړون له لاسلیک کولو وروسته عزیزي بانک ته په رسمي ډول وسپارل شو. د اولمپیک د ملي کمیټې مشر جنرال ظاهر اکبر د دغه تړون له لاسلیک کولو وروسته خبریالانو ته په خپلو خبرو کې وویل چې دوی هیله من ده چې دا کار به د نړیوالو معیارونو په پام کې ساتلو سره پرمخ بوتلی شي.
که مطابق با استانداردهای بین المللی جور بکنن، یعنی او چمنی که در گذشته بوده او
دی وای موږ غواړو چې دا هر سال نړیوالو معیارونو سره سم جوړ شي. یعنی موږ هغه چمن نه غواړو چې پخوا موجود وو، موږ غواړو چې هم چمن وي او هم هغه ځوانان او خلک چې دلته راځي د هغوی ستونزې هوارې شوي وي. دلته د تشنابونو او د اوبو زیرزمینانې جوړیږي، د اوبو رسولو سیستم جوړیږي او هم عصري کانټینونه جوړیږي، سو ځوانانو ته د سپورټ او خلکو ته د ګرځېدو امکانات برابر شي او خلک دلته باید د مسؤلیت احساس وکړي او د همزیستۍ کلتور زده. د کابل حضوري چمن چې 19 جریبه ځمکه کې پروت دی که یو وخت د جشنونو او د ځوانانو د تفریح لپاره یو مناسب ځای بلل کېده، په 1300 کلونو کې د ناپاملرنې له کبله په یو خاورین ډاک بدل شوی. د عزیزي بانک رئیس میرویس عزیزي وویل چې دوی به د دې چمن د بیا رغونې کار د اولمپیک د ملي کمیټې د پلان له مخې پر مخ بوزي.
چون چمن حضوري ابرسانی سیستم نه درلود، کوم ذخیره د اوبو نه درلود، که باران وشي اوبه کابل په سیم کې اوبه کمی یا فرضاً په دا ویاله کې کمی، نو دا همداسې چمن بېرته سوځي. نو د دې په خاطر باندې منګه یو پروفیشنل ټیم ته دا طراحي ډیزاین سیستم مرتور کې چې دا جوړ کی او پاینده شپږ مې شو دایم د لپاره سرسبزي د پکلو کولو
لا بل لور کابل خاریان د حضور چمن د بیا رغونه د خبر په اوریدو سره خوښ شوی او یو ځل بیا په زړونو کې د دې چمن د زرغون ورځو خاطر ژوند شوی دی د کابل خاری او سدونکو شاهزاده زرسوان وایي چې د دې چمن په بیا ودانې دو سره به نه یوازې عام خلکو ته د تفریح او مناسب ځای بلکې د ځوانانو د سپورټیو فعالیتونو لپاره به هم یو ښه او مناسب ځای برابر شي
دا خو یو ډیر افتخار د دې وطن لپاره ځکه چې مونږ ولیدل چې مخکې دا چمن چا ته استفاده نشو کوله او مونږ د عزیزي بانک څخه ډیر مننه کوو چې دوی د ورزشکارانو لپاره دا چمن جوړوي او وکړه چې زمونږ راتلونکي ورزشکاران د دې چمن څخه استفاده وکړي دا ټول افغانستان لپاره یو غټ افتخار ده
که څه هم د عزیزي بانک چارواکي وایي چې د چمن د بیا رغونې چارې به تر راتلونکو دوه کلونو پورې بشپړې شي خو خلک اوس هغې ورځې ته په بې صبرۍ سره انتظار کوي چې یو ځلې بیا دا چمن زرغون وویني د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې ویلي چې هڅه کوي په ولایتونو کې هم هغه سیمې بیا ورغوي چې د سپورټ لپاره مناسب ګڼل کیږي
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com
څلور بجې او دیش دقیقې دي د سات خبرونو لنډیز له سلطان محمد سرور څخه اور
د جرمنی صدر اعظم له افغان ولسمشر سره په برلین کې غړې خبری غونډې ته ویل چې له افغانستان د جرمنی عسکرو د وټلو لپاره نیټه ټاکل به ځکه اشتباوي چې دغه سیو اقدام کې د شی وسلوال طالبان تشویق کړي په کابل کې د هلمند ولایت پلسکونو قومي مشرانو د وی غونډې پترس کې په دې ټینګار وکړ چې په لندن کانفرنس کې د افغانانو اساسي غوښتنو ته پاملرنه وشي د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي چې د خوست ولایت په یعقوبی ولسوالۍ کې و مشکوک وسلوال مخالفین په داسې حال کې نیولې دي چې د ماينونو د خخولو هڅې کولې برتانیا وایي د لندن د کانفرنس د بریالیتوب لپاره د افغان ولسمشر حامد کرزي وینا خورا زیاته مهمه ده ریپورټونه وایي روسیې وړاندیز کړی چې د لویدیځو هیوادونو د مالی کومک په وسیله د افغانستان په آبادۍ کې مرسته کولای شي د نړۍ د لویو هیوادونو استازي نن په لندن کې غونډه کوي چې په یمن کې د القاعده تروریستي شبکې په وړاندې د مبارزې د پیاوړي کېدو لارې چارې وڅېړي د کارګرو نړیوال سازمان په خپل یو ریپورت کې چې نن یې خپور کړ وایي بیکاری په نړۍ کې بې ساري حد ته اوچته شوې او شمالي او جنوبي کوریاو نن په خپلو سمندري سرحدونو کې پر یو بل ډزې کړې دي
د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي نږدې زر میله وسلې له خصوصي کمپنیو څخه ترلاسه کړې ده تفصیل له کابل د خان محمد سین پر رپورت کې
د افغانستان د کورونې چارو د وزارت مسؤلین وایي چې دوی د یو کال په موده کې له غیر قانوني وسلوالو ډلو او له هغو خصوصي امنیتي کمپنیو څخه چې قانوني جواز یې نه درلود کابو سلور زره مختلف الدوله وسلې ترلاسه کړې او د ډایک پروګرام ته سپارلې ده د کورنوی چارو د وزارت د تروریزم په وړاندې د مبارزې رئیس جنرال منان فرید د چهارشنبه په ورځ د خبريالانو ډلې ته 390 میله نوې وسله وښوده او وی ویل چې دا وسله په روانه ونی کې له خصوصي امنیتي کمپنیو او له غیر قانوني وسلوالو ډلو څخه ترلاسه کړي او په دې لار کې به هڅې نور هم پراخي او جدي شي خغلی فرید وویل
تیر هفته کې مونږ تقریبا 200 میله سلا دی او امنیتی مؤسسه په نامه د کمپاس دا پروسه ته متسلیم کړي او نن خوشبختانه بیا هم 390 میله سلا د بلاک واټر د کمپنی څخه مونږ ټول کړای دی چې اوس مونږ په ټول افغانستان کې کولای شو چې دا څوک وغواړي د دې وسلې نه سوء استفاده وکړي مونږ کولای شو چې په ډیر عاجل فرصت د سلا خاوند په ګوته کو او هغه قانون ته وسپارو هغه پخوانی کارونه چې دوی خپل کمپنیګان قرارګاه درلودي او هر څوک خپل سر سلا راوړل دا کار مو ختم شوی ده او مؤسسات امنیتی تقریبا د پولیس تر کنټرول لاندې دوی کنټرولي
خاغلی فرید هم وویل په خاطر دې په هیواد کې نه هش پېته خصوصي امنیتی کمپنۍ فعالیت درلود چې د کورنوی چارو د وزارت د نوي طرز عمل د پلي کېدو په نتیجه کې دغه کمپنۍ شمیر 250 راټیټ شوه او د قانوني وسلو شمیر اوس مهال 200 زره ته رسیدي خود چارو کارپوهان وای تر دې رځه دغه فعالیتونو مثبته نتیجه نه دا ورکړي او وس هم د کار وړ او نوی وسلې لپټو وسلوالو گروپونو سره پاتې دي په دې حق له سیاسي چارو کارپوه وحید مجدوی
سلاحایی که جدید است اونا قیمت دارن، کوشش میکنن سلاح ها را
دی وای هغه وسلی چې نوی او خب بایلری هغه کوشش کوي چې خرسی کړي او د هغه پر ځای پاکستانی او لکار لویدل وسلی راوړي او له دولت څخه پر امتیاز واخلي چې په دې صورت کې نوی وسلی له جنگی ډلو سره پاتې کیږي،
گروه های جنگی باقی میمونه.
خلک وای اوس هم په لویو لارو کې داسې وسلواله ډلې شته چې لسپرلیو پیسې اخلي او زوروي، خو د کورنیو چارو وزارت وایي دغو ټولو ته یې تدابیر نیولي. د عامه نظم د پولیسو ډلې تنظیم او مجهز کړي دي او هیله ښایي چې دا ستونزه به هم له منځه لاړه شي.
ویل کیږي چې په کندوز کې پر دوو میرمنو جنسي تیری شوی دی. متضرر له حکومت شکایت لري. امنیتي چارواکي څه وایي؟ د کندوز له ښاره د ازادي راډیو خبریال نور محمد سهیم رپورټ لري.
د امام صاحب ولسوالۍ د بایکه کلي څخه محمد اعظم وایي چې څلور تنه وسلوال د شپې مهال د دوی کور ته ورننوتلي او وروسته له دې چې دی او د ده ورور محمد اسلام یې تړلي دي، د دوی پر ښځو یې د دوی په وړاندې جنسي تیری اجرا کړی دی. لکه چې وایي د شپې لس بجې وې چې دروازې ته راغلل، ویل یې چې موږ کار درسره لرو، خو چې دروازه مې ورته خلاصه نه کړه په دیواله راواوښتل. لومبۍ یې زموږ لاسونه او پښې زموږ د ښځو په ټیکریو راوتړل او ټوپک په ماشا یو تن مو پر سر ودرېد. تر هغه وروسته یې زموږ له ښځو سره دغسې بې ناموسي وکړه. دا چې دا متجاوزین څوک دي؟ یو ځل بیا محمد اعظم. د محمد اعظم په وینا چې د دغه کار اصلي مسبب د کلي ملا امام دی، څوک چې څه موده د مخه د ده ورور شخړه ورسره کړې وه چې ولې د دوی د کور شاوخوا لیدل کیږي او ګریوانه ته یې لاس وراچولی و. یعنی چې متجاوزینو د ملا امام په لمسه په دې پلمه چې ولې محمد اسلام د دوی د ملا امام ګریوانه ته لاس اچولی دی دغه کانه ترسره کړې ده. د معلوماتو له مخې د دغې پیښې وروسته دغو دواړو کورنیو له خپلو ماشومانو سره د امام صاحب ولسوالي پرېښي او فعلا کندوز ښار ته راکوچېدلي او له خپلو خپلوانو سره اوسي. د محمد اعظم په وینا چې دوی خپل مدعیان ښه پېژندلي دي، لکه چې وایي دا خلک د قمندان سرباز نفر دي، کوم چې د اربکیانو په نوم یادېږي، زور او ټوپک لري. دی زیاتوي چې په دې اړه یې نه یوازې ولسوالي بلکې د کندوز ولایت محکمه او قمنداني هم خبره کړې ده، خو د ده مدعي او زورآور دی، څوک یې نیولی نه شي. لکه چې وایي ډېرې منډې مې وکړې، څوک یې نیولی نه شي. دا نفر ډېر بډای دی، موټار تراکتور او ځمکې زیاتې لري. خو کندوز امنیه قمندان مل پاسوال محمد رزاق یعقوبی بیا وایي چې په دې اړه اجراات شوي دي، پیښه څارنوالي ته سپارل شوې او د پیښې اصلي کس په نښه شوی او د ولسوالۍ امنیه قمندانۍ ته په کلکه سپارښتنه شوې ده چې ډېر ژر په نښه شوی کس ونیول شي، ځکه د ده په وینا د دغه کس په نیولو سره د پیښې عامله شبکه ټوله نیول کېدای شي. د دغه تیری په اړه مو له قمندان سرباز سره په تلیفون کې خبره مطرح کړه. ده په داسې حال کې چې پیښه تایید کړه وویل چې د ده افراد پکې نشته. لکه چې وایي هوکې دغه کار د دغو خلکو په حق کې شوی دی، داسې نه ده چې نوی شوی، خو هغه کسان پکې نشته چې شکایت ترې شوی دی. قمندان سرباز زیاتوي چې دی په خپله محمد اعظم ته ورغلی او ابرا یې ځینې اخیستې ده، خو محمد اعظم بیا وایي چې دغه ابرا په زوره ترې اخیستل شوې ده. لکه چې وایي ټوپک یې زما لوري ته ونیو، ویې ویل ونیسه ابرا وکړه، که ابرا ونه کړې په هر ځای کې مې چې ګیر کړې نه دې پرېږدم. ما هم نیمکله لاس رنګ کړ او په کاغذ مې ولګاو تر څو د ظالم له ګیره خلاص شم. د دغه تیری په هکله مو یوه متضرره ښځینه چې ځان سکینه بولي پوښتلې ده. دا داسې وایي
هغه ما یې زندګۍ را قبول نه داشتم، مرمې دا مرمې میزد همې کاري باد چه نمی کرده سریمه.
ما خو دغسې کار نه غوښت، لس مرمۍ یې چې ویشتلې وای ښه و، خو چې دغه کار یې نه وای کړی. دوه تنه مې پکې پېژندلي دي. سکینې د دې پوښتنې په ځواب کې چې له قضایي مراجعو څخه څه هیله لري داسې وویل په دې کار سره عاملین باید یا زموږ مړونو ته نجلۍ ورکړي یا یې په پیسو عذر وکړي او یا هم باید په بند کې که څه هم څلوېښت کاله وي باید وروست شي، پرېښودونکي نه یو. د یادونې وړ ده چې د دې پېښې بله متضرره په غوږونو کانادا دوه واړه اولادونه لري. هغه هم په ډیر مایوسیت غوښتنه وکړه چې عاملین باید ونیول شي او کلکه جزا ورکړی شي.
آزادی رادیو ته لیکونه راوستوي د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د آزادی رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د آزادی رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 401، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 40، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
ټاکل شوی ده چې سبا په لندن کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس پرانستل شي. له لندنه آزادی راډیو د دې کانفرنس په اړه رپورټونه خپروي او د غونډې له پریکړو مو خبروي. د ورکو شوي عزیزانو په پروګرام کې د آزادی راډیو د هغو اوریدونکو پیغامونه خپروو چې خپل خپلوان او دوستان یې تری تم شوي دي. دا پروګرام امان امیرزای وړاندې کوي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا بیا هم د تاسې ورکشوي عزیزان او دوستان نټو. محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان نټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي، د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، همدارس لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان او د کورنۍ غړي ولټوي. محترم دوستانو، د تاسو ډیر ټلیفوني پیغامونه، لیکونه او ایمیلونه آزادی رادیو ته رسیږي او موږ تل هڅه کوو چې د تاسو دغه ټلیفوني پیغامونه، لیکونه او ایمیلونه په خپل وخت سره نشر ته وسپارو. نو ګران دوستانو، راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي: 00 300 22 14 40 15. ګرانو عزیزانو، محترمو اوریدونکو، د پروګرام په پیل کې راځي چې د هغه یو ګران ورور پیغام وورو چې موږ ته پیغام پریښی دی. خپل ورک شوی عزیز لټوي، خو د خپل پیغام کې ویلي چې آزادی راډیو د پیغامونه نه نشروي. راځي د پیغام با یو ځای سره وو.
السلام علیکم. هر چا کې په دغه اکله معلومات لري په دغه شماره کې زنګ وشي په وای شپاره اته څلور یو دوه اته شپر یو په دغه شماره کې زنګ زاره پلا زنګ ونه زما پیغام نه خوري.
نو ګرانه وروره، دا د واده ورده چې د تا پیغام مو خپور کړ، په دې هیله چې د تا ورک شوی عزیز پیدا شي. تاسو له آزادی رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو پروګرام ته غواګیاست. ګرانو دوستانو، لطفا خپل تلیفوني پیغامونه لاندې ووایئ. په خپلو پیغامونو کې د تلیفون شمیرې ووایئ او خپل نوم واخلئ، همداراز د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ. او لټولو څخه مهمه دا چې د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره له یاده مه باسئ. اوس داسې یو پیغام لرو چې یو ګران ورور موږ ته تلیفون کړی دی، خپل پیغام یې پریښی، خو په آخر کې د تلیفون شمیره ویلې. دغه د تلیفون شمیره سمه نه اورېدل کېږي. اول به د ده پیغام واورو، پس له پیغامه به زه تاسو ته د دغه ګران ورور د تلیفون شمیره یو وار بیا ووایم.
الو السلام علیکم. زه امیر شاه د پختیا ولایت زګمنۍ ولسوالۍ چې په کابل کې ژوند کوم خبرې کوم. زما یو سنگیر پرون د جنوم سلیم نه تقریبا د اطلارام کالج د کابل نه دره کې شوې لږه سوي تکلیف وو. کدی په حق له هر څه ته معلومات ما درې بده ته لیکل شم. را زنګ وې 0 9 4 5. که هر څه ما ته بده ته لیکل شم را زنګ وې، لو چې را ورته معلومات راغلو 1,00,000 روپۍ کلدار انعام ورکوم.
تاسو دغه ګران ورور د تلیفون شمیره واوریدله. زه به د ده د تلیفون شمیره یو وار بیا تاسو ته ووایم. د تلیفون شمیره ده 00 9 3 9 5 2 3 4 4 4. د تلیفون شمیره یې ور بیا وایم 00939523 شپږ څلور شپږ. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 00002043 شپږ یو. یو ورې بیا وایم 00002043 شپږ یو. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 00042022111415. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ.
نعمت بني ولدي حضرت والقوم ملاخيل على قيها النائي قليل سكي عمر جارس كالو بتندكي يا بتندكي شن خالده فدغا نمبر شير محمد تليفون وقي 0-3-3-1-2-3-3-5-9-15. دا حضرت کول دا دعا جایزات اللہ سکلی و سلام دا عزادی کارکون کوتا.
سلام علیکم آزادی رادیو، زاد مداری شریف دا ولایات نا دا نالسین خبری کوم. قری محمد صدیق بیسه خداد خانما یود مل مرگر دای رکسوی دای تقریبا نکال کیزی چو رک دای مل داغا پا حق لحیش معلومات نلرو که داز مل زاغ دای بخطل آوری یا مرگر آوری نبادی لنبر دای متردن ہوئی 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
زه ګلالۍ د جنګل ترالیزي نه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې اصلي نوم یې نور احمد دی، په غمي مشهوره دی. د پلار نوم یې ګل محمد دی او دوه نیم کاله کېږي چې افغانستان ته د خوارۍ دپاره تللی و. هېڅ دره کې اوس نهسته څه شي او لږ اصحابي تکلیف هم لري. که چاته معلومات لري یا په دې په جیل کې یا بل ځای هر چاته چې معلومات وي موږ ته دې په دا اکړه ټلیفون نمبره وکړي. 0023825552.
نو زه و دې جان د کندهار ته خبره کوم. زما کاکا زیری په نوم د امیر په درې میاشت کېږي چې زموږ سره نظره کته ویلي که ډېر خپله دغه اعلان اوري او یا د دې په اړه بل څوک معلومات لري نو ما دې په دغه نمبر څنګه ووایي. 0501602300. شمالی زه بیا تکرار کوم. 0501602300. السلام.
الو السلام علیکم. زه ننګل خبرې کوم د ننګرهار ولایت د بهسود ولسوالۍ د بنګانه. زما ورور رجل رحمان ولی نومېږي. تقریبا دوه کاله یې کېږي کار چاته د رحمان ولی په خلاص معلومات دی نو مهرباني دې وکړي نمبر دې مونږ ته زنګ ووایي. 0504605559. همدا شماره یو ځل بیا وایم. 0504605559.
نام وستم دی د کوټي څخه خبره کوم. ما ورور دی ورک دی نوم یې سیف اعظم. افغانستان په جراوت کې ورک شوی دی د 15 کاله کېږي. که څوک د یا د مرګ ته د برابر یا د ژوند په دغه کې څوک حال لري ما ته په دغه شماره سره ټلیفون وکړي. 0308 65 202. دغه شماره زما ده.
خبر ہوں
منتا یہ پردیش میرا زنگ ہوئی کی پرواہیا نہیں چلو دیر یہ سلو آتا کیا السلام
سلام علیکم زه تا اولاد ننګرهار ولایت د چمتلی د خارګوټي څخه خبرې کوم زمونږ یو ورور چې نوم یې ګلرحمن دی تقریبا 15 کاله کېږي چې په ایران کې بې ترکه شوی دی که هر چا ته د ده باره کې معلومات وي یا هغه په خپله زمونږ دا خبرې اوري نو د ترحم له مخې دې زمونږ سره په دې اړیکې رابطه ونیسي لومړنۍ شمېره ده 0 4 8 0 3 5 3 دا اجمل په نامه موبایل ده او دوهمه شمېره ده د صابر په نامه د اړیکو شمېره ده 0 4 4 3 9 9 8 0
مانو مضر بابا دې د عالم غاب د ولسوالۍ خبره کوم د بادغیس ولایت زما یو سمو چې باندې وال دي په نام د عبد الرشید خان د مرحوم خلیفہ صاحب زوی دی خلیفہ مرزا خان زوی دی دا ډیر وخت ما څه دې درک دی زه درک نه لرم نو زه په حق له تاسو معلومات لري یا دې زما غاوري د مهرباني د مخه دې په دغه نمبر و ما ته زنګ ووي چې پروسه پراته څلور درې شپږ درې څلور پنځه
غنی د زابل ولایت د خوازو د کلی زما ورور عبد الحدیث د نه کلی کې جنادر کسوې دی هر چا ته که د عبد الحدیث په حق له معلومات وي نو مشته دی په دغه شمیره زنګ وي او خپل جایزه دې ترلاسه کړي او پاکستان کې خود زما خپل شمیره ده 0 3 0 4 8 0 3 0 2 بل افغانی شمیره ته وایم 0 8 8 1 2 0 1
زمانم بریالی دی د سروان ولایت د کوزاتی ولسوالۍ د سنځلۍ د کلي اوسېدونکی یم زما یو ترور دی 1 کاله د مخکې د ایران ته تللی دی او بیا یې مړی او د ژوندي دراک موږ ته نه ده رسېدلی چې هر څوک دغه ترورایي په نام باندې معلومات لري نو مهرباني دې وکړي ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي 0 9 4 3 5 1 2 مهرباني وکړه یو ځل دا شمېره بیا تکرار وکړه 0 9 9 4 3 5 1 2 زما د ترودای نوم د زازای د پروان ولا د تکل سالي د ترړي د کلی او چیزونو راځي
ما دا پیغام زما یو ورور چې د جرن سکنه عمر ده دا و مې سکی چې له کورنا تر کتور د غزنی د ولایت د جنګي د ولسوالۍ کې تاسو خلک د کلی او چیزونو کې د اجرین لاس دی یار چا ته پاتې په تاسو غږ دی چې په نوم سره وکی چې پر اوه سی پر اوه درې سلور یو درې سلور پنځه ډیټ کړو 0 1 0 1 3 سلور 1 3 سلور 5
زه غفار خبرې کوم د عبدالغفور زوی زما یو اکا ورک 15 کال 15 کال کې د محمد هاشم په نامه دی د محمد میم زوی دی د هلمند ولایت دی د 1900 اور زما د ټلیفون شمېرې چې دی د دې شمېرې په دبر یار څوک چې دا پاک معلومات لري زما د شمېرې د ټلیفون راوکی 0 0 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0
شکر هلو السلام علیکم زه له پاشا خبرې کوم د کاټشاد ولایت په غرض له سوالی نه جالوخی له کلی اوسیدونکی مونږ ورور د یاسین نیږي په سویډن کې اوس په تقریبا اتلس نوس کاله کېږي چې زه اغاز نه لرو که شاته معلومات وي یا دا اعلان دې پخپله اوري نو میره په دې نمبر کې مونږ ته تماس ونیسي
0 1 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 یو دوا نه تو سلام معلوم لاغر احد جدا تولایا د ګوزان ولسوالی څخه تاسو ته زحمت درکوم زما یو ورور چې د میراج الدین په نامه باندې د نن تاریخ څخه تر لوک کاله مخکې د ایران د بندر عباس د خلادر غټ شوی دی که دی خپله زما ږغ اوري او یا د ملګري زما ږغ اوري د مهربانۍ د مخه دې په دغه نمبر 0-2-3-1-5-8-8 په دغه شمارې تماس ونیسي.
هلو زه د کندوز د ولایت د دشتیاسي د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یو اکا ده په نامه د محمد ولي او د پلار نوم یې دی حاجي بهودین، د ورور نوم یې دی عبدالوهاب. تقریبا دا 25 کاله کېږي چې ورک دی. که چېرې دی زما اواز اوري او یا په بل څوک د ده په مخ اړه معلومات لري نو موږ ته دې په دغه شمېرو زنګ ووایي: 0-9-2-8-4-3-8. شمیره یوال بیا تکراروم: 0-9-2-8-4-3-8.
الو السلام علیکم، زه خیر محمد د فراه ولایت څخه سپید ولسوالۍ ریوال صف ته کلی یم. زما یو کاکا چې محمد عمر نومېږي دا 20 کاله مخکې ورک دی. که چاته په دغه هکله معلومات وي یا دی خپله دا اعلان اوري موږ ته دې په دغه شمېرو زنګ ووایي: 0-9-2-8-8-3. وسلام.
کریم د کندهار د ولایت سنګولک ولسوالۍ څخه. زما زوی حفیظ عبدالرحمن نومېږي، 14 کاله عمر لري. تقریبا 12 میاشتې مخکې په بولدک کښې ورک شوی دی. که هر څوک د حفیظ عبدالرحمن پاکې معلومات لري او یا دوی پخپله دا اعلان اوري و دغه شمېرې ته دې زنګ ووهي: 0-5-8-8-4-5-8-4-0 0-9-5-8-2-2-4-4.
ہلو السلام علیکم، خبر کوم د لغمان ولایت د وجید آباد د کلي څخه. زه ماما زوی مې ورک شوی ده، دا 2 کاله کېږي چې ورک ده. هر چا ته د هغه په اړه پته وي. مل نوم ده د زمان زوی ده، د اصلي اوسېدونکی د لغمان ده، خو فعلاً په جلال آباد کښې کور اوسېږي. که چا ته معلومات وي نو په دې نمبر ته یې زنګ ووهي: 0-5-8-1-1-7-2-5-3. دا نمبر بیا تکراروم: 0-5-8-1-1-7-2-5-3.
دلوزی درې کاله کېږي چې ورک دی. نو زه هیله لرم چې دغه زما خبره دی تر یوه نشر ته وسپاري او په دغه نمبر تلیفون بیا کولی شي هره شپه چې هر سړی دغه عبدالولي په نامه په کومه الکوزۍ د خلیفه الدین ورور دی په دغه شماره که هر چا دغه سړی پیدا کړي و دغه نمبر ته دژ 0-2-2-6-5-3-1-3-0. یا به دا شماره درته تکرار کړم چې 0-2-3-4-5-3-1.
زه سرنګ یم، سورجان زوی د بادغس ولایت د چینشیرین د کریز. زما ورور د قاضي محمد په نامه سورجان زوی.
دغه شماره دې زنګ ماته وي 0 3 4 1 2 3 4 5 0 3 4 1 8 8 8.
د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو د نن ورځې د ورکوښو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته لیکونه او ایمیلونه راوستوي، خپل تلیفوني پیغامونه د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې پرېږدي او خپل عزیزان او دوستان ولټوي. د نن ورځې لپاره دغه پروګرام هم دومره. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پامانی کوم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونه لري.
ازادي رادیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.